السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې ازادي رادیو او ری دا یو ساعت خبرونه د شمشا زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچه ولسمشر غنی په بلخ کې افغان پوسټ په وینا کې ویل چې د تروریزم پر ضد به جدي مبارزه ترسره کیږي د نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مهمو مسئلو رپورټونه لرو د همورېش طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره کتلی د مشرانو جرګې دری پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستي هرکلی کوي او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې ډېری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار کړی د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري نن سهار په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې ولسمشر غنی به نن سه شنبه په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو له چارواکو سره هم وګوري ولسمشر تر دې وړاندې په بلخ کې له یو شمېر مدني فعالانو سره هم کتلی دي او دغه مدني فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی دوی سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغان حکومت به د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي د مشرانو جرګې د ری پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستي هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي د دغه جرګې دوی مرسیال حسیب الله کلنجی چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
امیدوار یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلی شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي د بدخشان مرسیال ولی وای د دغه ولایت په کرانه او منجان کې د لاجورد دکان د غیر مسوله وسلوالو په لاس کې دی ګل محمد بیدار نن ازاد رادیو ته ویل چې دغه غیر مسوله وسلوال د لاجورد دکان استخراجوي او قاچاقوي خو دولت پرې کنټرول نه لري
د
وی په مجموع کې ویل شم چې د محل د لاجورد دکان د غیر مسوله وسلوالو یا هغه د سیمې قومندانانو په لاس کې دی یو قاچاق کیږي د بداس حل کې چې تر دې وړاندې د امریکا نېشنل انټرست رسپانې هم په دې ورسېو کې د بدخشان د لاجورد دکان کې د غیر مسوله وسلوالو د کنټرول راپور ورکړی او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP استازي وایي چې ډېری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي د دغه سازمان مرستیال د خبرینن د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین د پرانیستې پر مهال په کابل کې وکړې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت سره په همغږي د 3.5 میلیون افغانۍ او پرځښت یو میاشتنی کمپاین هم پیل کړی چې لمخې په کابل او ولایتونو کې هم خلکو ته د غني شو خوړو په اړه عام په هوای ورکول کېږي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه لنډ شي به ورستاوري
سلامونه زفر بازارم د دې محل د نړیوالو خبرونو له مهمو ټکو سره فرانسې د سوریه د حلب شهر په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د دغه شهر سختو جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یو لار وکتل سي د سوریه حکومتي ځواکونو پرون د دغه شهر په ختیځ کې څو عمده سیمې نیولې او له دې سره زرګونه ملکیان له محاصره سوي شهر څخه ووتل د 2011 کال ایسي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاتونونو پیل سوي دي حلب شهر د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز و د سوریه دولتي تلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوو برخو ویشلې کچېرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي دا به د سوریه په کورنۍ جګړې کې د اثر د رژیم لپاره یو ستراتیژیکه بریا او د مخالفینو لپاره به یو لوی ګوزار وي په کولمبیا کې یو الوتکې له یو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ. په الوتکې کې چې د یو فوټبال ټیم له خوا چارتر شوی و او د ټیم غړي یې لیږدول، ټولټال نه کارکوونکي او دو اویا سورلی ناست وې. د الوتکې له مدلین ښار څخه د باندې پرون نوخت لوېدلې ده. د فرانسې خبري اژانس د یو کولمبیایي مقام په حواله ویلي چې شپږ تنه له دې پیښې ژوندي پاتې دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي، نو دا به له دندې لرې سي. پارک نن په پلازمینې سیول کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا وایي د قانون سره سم به زه له خپلې دندې هغه مهال استعفا وکړم چې واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ د بحثونو وروسته د قدرت انتقال لپاره یوه باثباته لاره جوړه سي، داسې لاره چې د واک تشه رامنځته نه سي او سیاسي کړکیچونه کم کړي. دا وایي د خپلې راتلونکي په اړه هره پرېکړه به پارلمان ته پرېږدي. له څو اونیو راهیسې په جنوبي کوریا کې د ولسمشري پارک یون هی پر ضد اعتراضونه دوام لري او د هغې د استعفا غوښتنه کوي. پر دې تور دی چې خپلې یوې شخصي ملګرې ته یې دولتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړې او له دې سره هغې ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې ورستي حمله د یوې تروریستي قضیه په څیر څرګندل شوې ده. د اوهایو د کولمبوس ښار د پولیسو مشر کیم جاکوبز وویل د قضیه ته چې پرون سوې د یوې ممکنې تروریستي حمله په څیر کتل شوې چې پکې یو ولس کسان ټپیان دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالی محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه لومړی په موټر باندې د اوهایو ایالت په دولتي پانتون کې خلک وهلي او له موټر څخه لکشته کېدو سره سمې په چړو هم گزارونه کړې دي. د پانتون یو امنیتي کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په ډزو وواژه. او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یوروېشیا اقتصادي اتحادیه سره یو ځای سي. په دغې اتحادیه کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیا شامل دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت اقتصادي اړیکو د برخې مرستیال په تاشکند کې خبریالانو ته ویلي چې ازبک متخصصین په دې نتیجه رسېدلي چې له دغې اتحادیه سره یو ځای کېدل به ازبکستان ته کومه ګټه ونه رسوي او حتی په ځینو برخو کې به شایي ځینې زیانونه ور ورسوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر غنی په مزار شریف کې دی او د افغان پوځیانو یوې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ویلي دي چې د تروریزم پر ضد جدي مبارزې ته اشمن دی. ولسمشر وایان هارون چخنسوری او چې د ولسمشر غنی د وینا پاړه ویل طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. دا موضوع په یو رپورټ کې اورئ. د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد صحابي روغتون ته 15,000 سی سی وینه ورکړه.
موږ ټول دنیاوالو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینې تویول نه غواړو، بلکې وینه ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو.
د خبرونې په دوام کې دا هم اورئ چې برېښنا شرکت وایي د ننګرهار دولتي مقام سربېره د یاد ولایت یو شمېر دولتي چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د برېښنا پیسو د نه ورکولو له امله میلیونونه افغانۍ پوره وړې دي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو او رسنېدونکو کورنیو لپاره جوړ شوي قوانین او پالیسۍ له واقعیتونو سره توپیر لري. د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکي 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غني په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا لغړو سره د لیدلو پر مهال د تروریزم پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار وکړ. دا ولسمشر وایان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په هڅه کې دی تر څو افغان ملي پوځ لا نور هم پیاوړی او غښتلی شي او په عصري وسلو مجهز وي. هغه د بلخ ولایت ولسمشر د بلخ ولایتي شورا غړي ته ویل چې د ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډیر ژر به دغلته د سرپرستۍ سیستم هم پای ته ورسیږي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریف رپورټ لري.
د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د بلخ ولایت د مختلفو اقشارو سره په لیدو کاتو کې د افغان ملي پوځ د تجهیز ترڅنګ په هیواد کې د توریزم سره پر جدي مبارزې او د نامنۍ پر لمنځه وړلو تاکید کړی. ښاغلي چخنسوري په دې باب د ولسمشر د نظریاتو په اړه وویل
وسلوات مختص ورځ ورځ نشره تجهیز کیږي کېږي او قوي کېږي او د ټولو اتحاد اتفاق پکار دی تر څو مشترک کولی شو د ټولزم د شومو پیدې سره مشترک مبارزه وکړو او په افغانستان کې سرتاسري امنیت انشاءالله ته.
ولسمشر غنی نن سه شنبه د 209 شاین قول اردو لا چرواکو سره هم وکتل او د دې امنیتی بنسټ چرواکو ته اطمینان ورکړ چې افغان ملی پوز په مجهزو نظامی تجهیزاتو سمبال کړي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې ولسمشر غنی په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې بلخ کې به د سرپرستی سیستم ته ډیر ژر خاتمه ورکړي. حدید زیاته کړه
سرپرستی معاون ولایت شهردار و والی بلخ هم ما خواستار ازی شدیم که باید این پوستا تعیین شود مقرر شود تا روال کارهای بلخ درست شود.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در ولایت بلخ به شما چی بود؟
وعده داد که من رفتم روی مسئله از پایان میتونم.
همدا اوس محل در بلخ کاروال در والی مرستیال او دی ولایت والی در سرپرستان و پتوگه خپل دنده پرمخ بیایی. د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې د هیواد ولسمشر بلخ ته په خپل سفر کې دا هم ویلي چې ډېر ژر به د آمو سیند سواحل تحکیم کړي. ولسمشر غني هم دا راست تعهد کړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره یو نوی محبس جوړ کړي او د کوټې برق فابریکه به په نوې ټکنالوژي سمبال شي. بلخ ته د ولسمشر غني په راتګ سره د یکشنبې راپدې خوا د مزار شریف ښار لوی واټونه د ترافیکو پر مخ بند و او خلکو ته اجازه نه ورکول کېده تر څو په موټرونو سره تګ راتګ وکړي. یاد مسئله د مزار شریف کاریان لګن شمیر ستونزو سره مخ کړل. د باغ دوه تنه کاریان یې پړه وای.
از دی روز به این طرف رابندان در تماما نقطه های مختلف شهر مزار شریف جریان داره که از این ناحیه همشهری های ما با مشکل مواجه است. کسایی که راهش در خانه شان در اطراف است از راه های بسیار دور و کوچه ها و پس کوچه ها عبور میکنن.
خانه ما پروژه خالد است. میایم در اینجا تقریبا 2-3 کیلومتر راه پیاده میریم. شب هم دیگه شام و از وظیفه خلاص میشیم میریم سن خانه. تقریبا 8 بجه شب خانه رسیدیم.
در پداس حال کده چه ولسمشر غنی مزار شریف ته تر راتګ مخکې تیره ورځ دوشنبه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تمراد اقنی دور گاډی پټلې افتتاح کړه.
دا مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی په بلخ کې د ولایتي شورا لغړو سره د لیدلو پر مهال د توریزم پر وړاندې په جدي مبارزه ټینګار کړی دی او ژمنه کړې ده چې کابل ته پر رسیدو سره به په بلخ او نورو سیمو کې د سرپرستانو موضوع یو طرفه کړي. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته دا بلخ ته د ولسمشر اشرف غنی لومړنی سفر دی. پارک کې د رسنیو مسؤلان وایي چې د دې سفر هدف د جرمني له ډیپلوماټانو سره چې په وروستیو کې په مزار شریف کې حمله وشوه خواخوږي ده او له نږدې د بلخ د حالاتو لیدنه کتنه ده. احمد شیبر د دې سفر په اړه په بلخ کې د سیاسي چارو له کارپوه ذبیح الله احساس سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دې سفر هدف په حقیقت کې همدغه ده چې په جمهوري ریاست کې د رسنیو مسؤلان وایي. ښاغلی احساس په ځواب کې ویل
د دغه سفر کې نیول شوي ترتیبات تشریفات د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر اشرف غنی ترمنځ نږدېوالی دا ټول داسې په ډاګه کول چې یو ډول د دوو لرو د ټاکنو پر وخت د دوو لرو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځای والی یو حالت و بلخ ته راتګ د غرس په کې ښکارېدل.
د بلخ د ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د بلخ د ولایت سرپرستی به پای ته ورسوي. آیا عطا محمد نور به د والی په صفت پاتشي په بلخ کې او کنه فکر کوي چې بل څوک په والی وټاکل شي؟
یوازې د ولایتي شورا نه بلکې د ټولو بلخیانو د هیله او په لومړي سر کې ګمان هم داسې کېده چې ممکن ولسمشر بلخ ته د ولسمشر د سفر یو علت همدا وي چې له تیرو دوه نیمو کلونو د ولایت مقام د سرپرستۍ دا قصه نوره ختمه شي. خو په دغه بحث کې داسې هیڅ بحث ونه شو. زه هم دا ګومان کوم زه ممکن داسې نه ګورم. هغه نږدېوالی سیاسي چې ما ته د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر غنی ترمنځ ښکاري په وروستیو شپږو میاشتو کې زه داسې ګومان کوم چې توافق به داسې شوی وي چې بلخ به د عطا محمد نور په مشوره نوی والی ولري او عطا محمد نور به نور په ارګ کې وي او د اشرف غنی سره به نږدې وي. ممکن په ځینو نورو تصامیمو کې دی دا ملګری وي.
که چرته عطا محمد نور ارګ ته ولاړ شي او د ده په خوښه باندې په بلخ کې نوی والی وټاکل شي، فکر نه کوي چې د عطا محمد نور له نږدېوالي سره چې ولسمشر ته پیدا کوي دوستان خپه شي؟ ځکه چې هغه له عطا محمد نور سره په شمال کې ستونزې لري او بل ورته اجرایي رئیس ځینې انتقادات ولري.
د اجرایي رئیس انتقادات به ممکن ډېر د اندېښنې وړ نه وي، ځکه دم ګړی بیا هم په روستي کال کې عطا محمد نور ک چیرته په افغانستان کې سیاست په قومونو باندې ویشو نو دای د تاجک سیاست رهبریت ایزان رسولې دی او تر ډیره داسي انګریل کېږي چې لومړی خبره دغه سړی کوي هغه به دومره اندېښنه نه وي خو جنرال دوستم به په شمال کې یو اندېښنه وي ځکه په شمال کې د جمعیت او د جنبش ترمنځ کوم هغه پخوانی سیاسي اړیکې او ترنګلتیا چې شته ده که ولسمشر دغه حالت په ښه توګه مدیریت کړي نو نه یوازې شمال بلکې د ټول افغانستان سیاست به ګټه کړې وي دغه سیاست به بیا د افغانستان په ګټه وي خو که چیرته کنټرول نشي کړای او دا مدیریت په ښه توګه ونشي نو دا څرګنده ده چې شمال تاوان کوي
ولسمشر غنی سفر مزار شریف ته او دا چې کا ولسمشر د مزار د بلخ له سرپرست والی عطا محمد نور سره نږدې کیږي نو پر شمال او د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر مشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم ترمنځ پر روایتو به څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ذبیح الله احساس څرګندونه واورېده ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ او په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او د افغانستان نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او ویډیوګانې هم د ازادي رادیو په وبپاڼه تاسو کتلی شئ. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. ګارډین اوسپانه خبر ورکوي چې کڅه هم وسلوالو طالبانو په دې ورسېو کې په پوزي برخه کې ځینې لاستراوړنې درلودې خو د دوی په بریدونو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله د طالبانو مرستندویان اوس په خپلو مرستو لاس نیولې دي. د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو دغه راز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو د کوټې شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او د افغانستان دننه ته لیک دول شي هم اختلافات پورته شوی دي. دا ګارډین وسپانه د دې مطلب مهم ټکی نوریاس نوری وړاندې کوي.
طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مرستندویان یې لیواله نه دي چې هغوی یې تمویل کړي ځکه په حملو کې تر ډېره ملکي کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې یو شمېر سرچینو او قمندانانو کړې ده. مولا رحمت الله کاکا زاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماتو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالي پلوه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی وایي روانه جګړه ورځ تر بلې ناولې کیږي ځکه ملکي تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی. هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني. د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له خپلو پلویانو مرستې راټولولې خو اوس له مالي پلوه طالبان دومره کمزوري شوي چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپي کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولی ځکه بیلونه یې نشي پرې کولی. د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه له افغانستان ووتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په تیرو 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی خو د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړي دي. یو طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالی سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځایناستي ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کیږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه په تیر دوبه کې د طالبانو نوی مشر مولا هبت الله اخونزاده هغه وخت په هلمند کې د طالبانو د پوځي شورا له مشر مولا ابراهیم صدر سره ونکړ چې هغه د کوټ شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یوه لیک د کوټ شورا ته دغه راز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستئ، باید شورا هلمند ته را انتقال کړئ. د کاکا زاده په وینا د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډېره پیاوړې شوې چې جګړه په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې، نه دوی کولی شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولی شي چې دوی په بشپړه توګه مات کړي. ښه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره یوه جوړجاړي ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوریو دوستانو چې په دې اړه در سره ورسی معلومات شریک کړل چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ شوي دي. دا خبره ګارډین اوسپانې د طالب سرچینو په حواله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو تر حملې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي. څوارلس طالبان او یو پولیس وژل شوي دي، دوه پولیس او دوه وسلوال ټپیان دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
سلګونه وسلوال طالبان چې د سیمې خلک یې شمیر شاوخوا درې سوه شي، د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه تر حملې وروسته نیش ولسوالۍ ته ورغلي او هلته یې په شهرک، اجی عالم او شینکاری سیمو کې پر پوستو بریدونه کړي. ویل کېږي چې په شهره کې دوه پوستې او په اجی عالم کې یوه پوسته وسلوالو نیولې او اوس هم درنه جګړه روانه ده. عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي په دغه حملو کې د شاوخوا 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو چارواکي یوازې د یوه پولیس د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو تایید کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تر حملې وروسته سیمې ته کومکې سرتیری رسیدلی او عملیات پیل شوي. خپلواک وایي په دغه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
د نیش ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تصفیری عملیات شوي دي چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې د حاجی عالم او شارک په سیمه کې 14 تن وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه نفر زخمیان دي. زموږ د امنیتي ځواکونو ده یو نفر شهید لرو، دوه نفر زخمیان لرو، اوس هم تصفیری عملیات جریان لري.
خپلواک د درو پوستو د سکوت پاړه وای چې پولیسو دغه پوستې په تکتیکي ډول پریشي. وسلوالو طالبانو د دغه عملو مسولیت منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد صاحبي روغتون ته 15000 سی سی وینه ورکړه. د دې کمپاین برخوال وي د وینې ورکړې څخه نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې افغانان وینه تویدنه نور نه غواړي بلکې سوله غواړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د جلال آباد حوزوي روغتون ته 15000 سی سی وینه ورکړه. د وینې ورکړې دغه پروګرام د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز په نوښت د سې شمې پورز د وینه متویوي وینه ورکړې او ژوند وژغورې تر عنوان لاندې پیل شو. د دې مرکز مشر او د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد احمد جمیل پوپلزی وویل له دې کمپاین څخه پیغام دا دی چې افغانان په هیواد کې وینه تویدنه نه غواړي بلکې سوله غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په بنرو کې ګوري او زمنګ موخه هم دغه ده، سو موږ ټول دنیا والو ته دا وخیو چې نور موږ نن د وینې تویول نه غواړو بلکې وینې ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو. زمنګ شوار هم دغه د وینې متو یو وینې ورکې سو ژوند وژغوري چې موږ خو د 15000 سی سی وینې خو او شامن د ننګرهار سیټ امیتا په وړیا توګه احتیاکو او د ټول د ماسلینو او د ننګرهار پانتون د وسادارو د کارکونکو وینې دي چې موږ په وړیا توګه سیټ امې سره مرسته کوو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل ازادي راډیو ته وویل خو به ننګرهار پوهنتون د سیاسي ډلو په ملاتړ تورنو، خو اوس دې کمپاین ټولو تخکاره کړه چې محصلین د نورو د ژوند ژغورنې او انسان همدردی لپاره قرباني ورکوي.
په خوا چې ننګرهار پوهنتون په دې تورنو چې محصلین د لاریونونو او مظاهرو لپاره راټولېږي، خو نن محصلین دا وښوده چې دوی نه مظاهره کوي، خپل ماحول پاک ساتي، دوی همیشه په خپل خوخو او ولنټیر کارونو کې سهم اخلي او دا د نن یو لوی قرباني چې وینې ده هغه ورکوي.
هغه محصلین چې په دې کمپاین کې برخه اخیستي وایي اړمنو کسانو ته د وینې ورکړې څخه پیغام دا دی چې افغانان وینه تویدنه نه غواړي بلکې ژوند او سوله غواړي.
ننګرهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی درېم کال محصل یم. موږ کومه وینه چې ورکړله هغه مې د هغه کسانو د ژغورلو لپاره ورکړه چې کوم چې کسان چې وینې ته ضرورت لري، او نړیوال ته دا پیغام دی چې زموږ وینه کولی شي د افغانانو وینه کولی شي د افغانانو ژوند وژغوري او سوله رامنځته کړي.
او بس زموږ دغه وینه د هدف نه زموږ دا و چې تر څو نړیوال همدارنګ وپوهېږي افغانان وینه بې ځایه نه تویوي بلکې هر څوک چې وینه دلته موږ ورکوو دلته راغلي د وینه ورکوي د خاطره چې د بل شخص ژوند وژغورل شي او همدارنګه د دې څخه هغه کسان چې د وینې ته ضرورت لري او په وخت ترې استفاده وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د ننګرهار پوهنتون محصلین په ډله ییز ډول هغو ناروغانو ته خپله وینه ورکوي چې عاجلې وینې ته اړتیا لري. د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دغه وینه به وکولی شي چې عاجلو مریضانو لپاره د وینې اړتیا پوره کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زم غاګل آزادی رادیو اورئ. د برېښنا شرکت وایي د ننګرهار دولتي مقام سربېره د یاد ولایت یو شمېر دولتي چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د برېښنا پیسو د نه ورکولو له امله میلیونونه افغانۍ پوره وړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایان وحیدالله توحیدي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د هغو کسانو پر وړاندې پراخ کمپاین پیل کړی چې له کلونو راهیسې د برېښنا پیسې نه دي تحول کړي. زموږ همکار عبادالله هننسي په دې اړه له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د پیل شوي کمپاین او دا چې په هغې ولایت کې کومو دولتي کسانو د برېښنا پیسې نه دي ورکړي په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی توحیدي وایي
دا کمپاین موږ د وخت نه پیل کړی. نن په ننګرهار کې لږ مشکل سره مخامخ شولو. پرون دا کار البته شوی و چې زموږ د ننګرهار د وزیر رئیس دا کسانو مکوریزونو نمونه افشا کړي او برقونه قطع کړي چې زموږ نه ډېر زیات قرضداره وو. په دې برخه کې متاسفانه د ولایت خراب برخورد سره مخامخ شو. زمون کارمندان د ولایت لخوا د والی صاحب بدګرانو لخوا ووهل شو وټکول شو او په زمن کې خپل د برېښنا رئیس ته سپکاوی یې وکړ. د دې په موخه چې ولې تاسو د ولایت برېښنا قطع کړې، حال دا چې د ننګرهار د ولایت مقام 50 میلیونه د برېښنا سره قرضداره دی او دا په تړاو نو دا قطع کړی شو او هغه د ضربشات سره مخامخ شو. همدار از نورو محلی خلکو چې ښاغلی حضرت علي و چې 14 لک افغانۍ قرضداره و د هغې برېښنا یې قطع کړی. د حاجي صاحب ظاهر ټول کورونه یې اوږدن 3 میلیونه افغانۍ ته رسېږي.
توحیدي صاحب، آیا دغه لړۍ د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلی کېږي که څنګه؟ که داسې وایي چې څومره کسان، یعنی ستاسو د وړاندوینې له مخې، آیا دغه کسان چې پوره وړي دي تر ډېره حکومتي چارواکي دي که هم خلک؟
دا په دو برخو کې دی، عام خلک شته، عام حکومت خلک شته. او دغه زمون کمپاین دا په ټول کابل کې، په ټول ننګرهار کې، خلاصا په ټول افغانستان کې دی. دا په هرات کې شوی، په مزار شریف کې شوی، په پروان کې شوی، یعنی په لوی اوزو ساحو کې دا کمپاین شوی.
په کابل کې تاسو هم ورته کمپاین پیل کړی و څو اونیو مخکې، آیا تر اوسه پورې هغه پوروړو کسان چې تاسو لست خپور که هغوی خپل پورونه ورکړي دي او که نه؟
یو 15 کسانو خپل پیسې ورکړي دي چې کېدای شي د ځینو نومره واخلم. مولوي صاحب تره خیل خپل پیسې تحویل کړې، استاد سیاف خپل پیسې قسط کړې او یو اندازه یې تحویل کړې، او یو دوه نور کسانو نور متاسفانه هغه لست چې افشا شوی و تر اوسه پورې هیڅ یو خپل پیسې نه تحویل کړي، او دغه لست موږ سرنوالي ته هم ورکړی.
د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی چې وایي د ننګرهار د ولایت مقام یو شمیر زورواکي او نور مقام دغلته میلیونونه افغانۍ پوره وړي دي او تر اوسه خپل بلونه نه دي ورکړي. دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه ټینګار کړی. سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې، درې ولسوالۍ یې نیولې دي. بخښنه غواړم، په تېروتنه وسول د دغې ولسوالۍ درې پوستې یې نیولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانستې هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. فرانسې د سوریې د حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په کولمبیا کې وی الوتکې له یو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ چې شپږ اویا تنه پکې مړه شوي دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک گیون هی وایي د قدرت انتقال لپاره چې یو لار خوندي لار پیدا سي دا بل دندې لري سي. او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یوریشیا اقتصادي اتحاد سره یو ځای سي.
سحر ګل امیر زه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې د ترکمنستان ولسمشر په اقینه کې د دوی لخوا په جوړ شوي سوداګریز نندارتون کې د قیمتي ډبرو په لیدو په دې برخه کې د سوداګریزو تړونونو شمنه وکړه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلین نزادي راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د افغانستان د قیمتي ډبرو په لیدو له ترکمني سوداګرو وغوښتل چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلی پسرلی وویل چې په دغه سوداګریز نندارتون کې له شپاړسو تر شلو بیلابیل ډوله متی ډبرې نندارې ته یخي چې د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو د پام وړ وګرځېدي. پسرلی زیاته کړه چې پر قیمتي ډبرو سربیره د افغانستان زعفران، وچ او لمده میوه او لاسي صنایع غو سوداګري ستوکې دي چې تر ډیره ښه بازار لري. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په خاطر د 12.5 میلیون ډالر په ارزښت یو نوی پروګرام پیل کړ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن په دې اړه په جوړه شوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه 12.5 میلیون ډالري پروګرام کې 50 سلنه ونډه د خصوصي سکتور او 20 سلنه د څو وزارتونو د ګډې یعنی کارډیف پروژې لخوا به وزه د کرنې او مالداري د ودې او پراختیا لپاره ورکول کیږي. خاغلی زمیر وویل چې په دغه پروګرام کې د کورنۍ او چرګان روزل، سبزیجات، لبنیات، انګور، انار، مالوچ او زعفران شامل دي چې د دغه پروګرام د لارې به د پراختیا لپاره د پام وړ کار ترسره او په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 215 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 220 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریژې یوه درې نیمې بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. نن په کابل کې پېټرول او ډیزل یو لیټر په 40 افغانۍ وو او یو کیلو ګاز 550 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ بیا په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه خبريږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي چې لا هم په هیواد کې زیات شمیر خلک له خوارځواکۍ د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخ دي. د دې سازمان مرستیاله نوکوفو ګنګا د سه شنبې په ورځ د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین د پرانستنې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر ښځې او ماشومان د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم د دې وزارت هم د دغه کمپاین پر مهال وویل چې په هیواد کې زیات شمیر خلک غنی شوو خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د مرزي احمدزی په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي چې له زیاتو هڅو سره سره لا هم په هیواد کې زیات شمیر خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ ویټامینونو او منرالونو له کمښت سره مخ دي. د دغه سازمان مرستیال نوکو فوګنګا د سه شمې په ورځ په کابل کې د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین پر مهال وویل دوی غواړي په هیواد کې د کورنۍ تولیداتو فابریکې دې ته وهڅوي چې غني شوي خواړه تولید کړي. نوموړي وایي چې یوازې غني شوي خواړه کولی شي د بدن د اړتیا وړ منرالونه او ویټامینونه پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د معیارونو پر اساس په افغانستان کې خوارځواکۍ په بدن کې د ویټامینونو او منرالونو کموالی په ډیره لوړه کچه کې دی، ځکه د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره په ګډه په څو پروژو کار کوي. سوچې کورنۍ تولیداتو څخه غني شوي خواړه ترلاسه شي او هم غواړي چې کنټرول پی ولري. دغه راز موږ د دغه کمپاین لارې غواړو په هیواد کې د سیمه ییزو خوړو څخه استفاده دود کړو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ د 3.5 میلیونو افغانۍ پر ارزښت یو اومیاشتنی کمپاین پیل کړی چې له مخې په کابل او ولایتونو کې عامه خلکو ته د غني شوو خوړو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې د امیدوارۍ پر مهال 24% میندې او له شپږو میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې 26% ماشومان د وینې یا اوسپنې له کموالي سره مخ وي. دغه راز د امیدوارۍ پر مهال 95.5% میندې او له شپږو نه تر 15 کلنۍ پورې 81% ماشومان د ویټامین ډي له شدید کموالي سره مخ وي. د عامه روغتیا وزارت په وینا د منرالونو او ویټامینونو کموالی د انسان په بدن کې د وینې د کموالی، د قد د ټیټوالي، ذهني ناتوانۍ، جاغور او شبکورۍ لامل کیږي. د دغه وزارت د عامه روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس بشیر نورمال د دغه کمپاین د پرانیستلو پر مهال وویل که سم په تیرې یوه لسیزه کې د افغانانو د خوارځواکۍ د له منځه وړلو په هدف هڅې شوي، خو بیا هم خوارځواکۍ د دوی لپاره یوه لویه ستونزه ده.
با وجود پیشرفتهایی که در وضعیت تغذیه افغانها
که څه هم په تیرې ولسیزه کې د افغانانو د خوارځواکۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د 2013 میلادي کال د خوارځواکۍ ملي سروې ښیي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لپاره خوارځواکۍ یوه لویه جدي ستونزه ده او په نړۍ کې لوړ رقم لري.
د ښاغلي نورمال په خبره په افغانستان کې زیات شمېر ښځې او ماشومان د وینې، ویټامین ډي او ویټامین ای له کموالي سره مخ دي. د عامه روغتیا وزارت معلومات له مخې اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کابل، هرات، کندوز، مزار او جلال آباد کې خلک غني شوو خوړو ته لاسرسی لري. د خبرونو پای
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزه راخستې ده. د وای سو کله کیږي چې د 12م ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نن دمره ته وای او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
سپیم د هرات ولایت نه او په خپل ځان زو ستر خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل مې دا غواړی چې د مو تقریبا 3 کال کې زه د هرات پانتون د په بخنه سره د مکتب نه پاره شو یم. تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مکتب کار دی او د روزای کې مو ته د وایتل چې هلته کار پیدا کو خو په همدغه دستور باندې چې د موږ اسناد نه کړ او نه راکوي په دو باندې موږ هم د کار پاتې کېږو او د کار نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سم د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې، درې کلنې نمرې راکلې، غوښته نمرو باندې شامل شوایم.
د کوم لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوایم زه.
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوایم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړې که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په غوته په اندازه زیات ورکړې دي. خو د موږ کوم کال چې شوي دي په پوښتنه مې کړې ده، هغو تاریخ شوي چې دي غوته ورکړې ده یو د ما ځنډول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه تاسو ته؟ څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي په نن او سبا باندې ځنډوي. تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و زه ورغلی وم، پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې، د سلطان کې غوره ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي. نو بیا چې زه ورلم دوه هفتې ته وي په بله میاشت کې راځي، یعنی یو کال تقریبا ووتم.
دغه د دولسم سم سند خپله لیسه تاسو ته ترتیبوي او که وزارت یې ترتیبوي؟
دغه سند چې موږ ته تیارېږي د دولسم ټولګي، هغه به ریاست ته ځي، د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته ځي، د ولسوالۍ مربوط نه بیا د هغو ځای نه وزارت معارف ته ځي.
یعنی وزارت معارف کې مهر کیږي، خلاصيږي، برته غي لیسې ته ځي او تاسو ته درکوي؟
بالکل، وزارت معارف څنګه ټاپکیږي، د وزنه به تر ځي ریاست، ریاست نه راځي مکتب ته، مکتب نه موږ ته کوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخ دی؟
مشکل دې مو زیات دی. زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغو سند د الله څخه پاتې شولم او ومې نشوي کولای چې هغه وظیفه زه وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معارف نه؟ څه غواړي
وزارت معارف نه؟ مو خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغې دي، دولس کاله زحمت یې ایستلی وي، د هغو شهادتنامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي هغه ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درېو کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، خو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. که زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي، د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی وي. مشر هم دغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
ستاسې ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زموږ د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی، خو د فراغت سند تر اوسه هم نه دی اخیستی. دی وایي ډیر ځلې مربوط ادارو ته مراجعه کړي خو سند نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
دولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادتنامو ریاست سره، او یا هم که له ولایاتو نه یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه، هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادتنامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتنه وکړي، له دوی نه موږ بیرته شهادتنامې ورته لیږو، او د یوې یا دوو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بیرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکل ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کیږي؟
د هغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هیڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې، سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل د دې نشته چې او سړی د شهادتنامه ترلاسه نه شي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چیرې دوی په ولایتو کې له ولایاتو نه اخیستی شي، که چیرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چیرته تاسو ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو، د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي، یو غیر پروسیجر پیلوی دی کار، او دیگه قانونی مراحل رو تکیول و دوی تسانه دور کن.
انصاف پلټه کې
دا ود آزادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي موږ ته یې ووایئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
آزادی او اوریدونکي
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کو د نن خبرونه. د نن په خبرونه کې هم د دوستانو ګڼ شمېر پیغامونه را رسېدلي. وګورو چې دوی کوم موضوعات له موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هیواد لوی دوسیې وڅېړي، لکه د کابل بانک او همدارنګه نورې غټې دوسیې. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو، السلام علیکم. زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم. په کندهار کې چې لوټ پوې چارواکي وایستانه یې در سره د ملازم چوکۍ چاته نه کول کېږي، او که چیرې تاسو ته د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشر کړي، ډېر بشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم. من دا آزادی رادیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د غکم غونه چې تاسو د مسلمانانو سره وای، آیا دا چارواکو ته رسیږي کنه؟ مسخت خلکو نه اخلي، دنیا به هروي. که چې د چارواکو ته رسیږي، چارواکي ولې عمل نه کوي؟ والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوهاب لوګر نه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د دستاکل صحینه یما پیغام دا د نماته یا ملي په وستونته یمنګ لسکي جوړ کړی دی. مقصد تل متر منډه کا پاته د کاریز او د لسکي تر منډه تل متر منډه کا خپل پاته د دې خپل نو وس مونږ ته شګه راځي. مونږ په کې اخلاص ټول هغه ځای تر سره نو ستر دی مون نه راځو. و شګه راځي د اون پټي ټول شو ګوري ګونی ولې دی دغه کېدلای شي کله چې کېدلای شي دغه د یو سل متر منطقه نور مونږ ته جوړه کړي. یاتي نور تا د مونږ جوړ د خالي د سل متر منطقه پاتې ده. یو چارک شګه تیګه د لکې په خې دی ورغړې پته ته مقصد دغه د ما غوښتنه د یو کیلو سګ او تیګه د تیر ورغړې بو د لکې په خې دی. او دا د مونږ وطن چې د غرنۍ د هر وخت دونه کې باران چلا راځي د خپل کې سګه واکې هغه چې مونږ کاری زره خو دی کوغه سګه ریګونه پټه تر باندې دغه سل متر منطقه کې دی. مونږ ته پای پوه چې یاد دغه راته پوښ کې دغه مونږ دی غږ ضرورت دغه د ازادي راډیو کارکونکو د نما دفتر سره وګورئ چې دغه سل متر کا پیسې تاسو لري که نه لري چې مونږ سره کومه کوچی نورم په مخه کا.
د کونړ د ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زما نوم طیب دی. زما د غږ په کونړ کې ولسی جرګې ته او ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورسول. د کونړ مارګونو ریاست چې دا په فساد کې ډوب دی، د غریبو خلکو کار نه کوي او چا واسطه هغه والا تیر یو یو روپۍ ورکړي، هغه والا تیر یو کوم بیچاره خلک چې دي هغه والا نه تیر. او بل دا چې پیسې دې چې ما سره ډېر ټګي او برګي کړي دا زه ډېر زخمي شوم. ما پیسې دې نیمه لیکې د بعض د خلکو د معمولي شانګري دې هغه پیسې دې پوره لیکلې دا دغه دوه غوښتنې زما دغه دا په کونړ د ولسي جرګې ته څنګه کابل کې دا هغه سره شریکه کوي. دا د کونړ دغه مارګینو چارواکي چې دا فساد کې ډوب دي باید دا په طرف شي او نیو کسان په کار وګمارل شي. زما دا غوښتنه عاجل ورسوي تاسو څخه ډېره مننه. السلام.
السلام علیکم. محترم اجمل تورمان صاحب او ښاغلی تارشان، تاسو د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال لزم د هلمند باغران ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکي. د هلمند دغه اوسنۍ بدمرغه جګړه چې 19 کاله کېږي په ډېر شدت سره روانه ده، زموږ مظلوم او محکوم ولس یې بېشي د ژوند څخه بېزاره کړی دی. زموږ په زرګونو ځوانان، ماشومان او تورسر یا د ناټو او ایساب په ړندو بمبارو کې ووژل شول یا د دولت او وسلوال مخالفینو تر منځ په خپلمنځي جګړو کې تلف شول. دې له اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بېګناه او بې دفاع خلکو استعمال شوې او وازمول شوې. دلته د هلمند اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د سفاراتو او بدنیتو گاونډیانو مداخلې دي. د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د هلمند اوسنۍ بې کفایته محلي اداره د هلمند لویه جغرافیه چې 6000 کیلومتر مربع مساحت لري نشي کنټرولولی، د ولس غوښتنو او ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. همدا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نوه دولتي خدمات نه عرضه کیږي. زموږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بندې دي. روغتیایي او مخابراتي اسانتیاوې په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مو ټول په جګړو کې ووژل شول. کوم چې پاتې دي هغوی په مخدره موادو معتاد شول. زه د همدې قرباني شوي سیمې د یو ځوان په حیث د جلال ماب ولسمشر غني څخه دا پوښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف همدې ته وایي؟ مساوات او برابري همداسې وي لکه څرنګه چې لبنانی شوروي اتحاد روسي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بللې وو. نو زه په اوسني وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وینو لړلې تپ او ناسور تداوی نه کړي نو افغان وجود به هیڅکله د راحتۍ او آرامۍ احساس ونه کړي. نو بنا اند دغه ټول ستونزو او ترخو واقعیتونو د پکتو سره یوازینی معقول او مشروع حل لا ده، او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یو واجبي غوښتنه همدا ده چې شمالي هلمند جلا ولایت سي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیسه ولایت چې مرکز به مساکلاوي، بغنی، باغران، نومیش، نوزاد، واشیر، سنگین او کجکی دا به مربوط ولسوالیان وي. هم د نفوس په لحاظ 1 میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې 3000 کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې وړتیا لري چې نوی ولایت جوړ شي. افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلالت ما ولسمشر غنی د منځوري فرمان ورکي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کړئ محترم ورون. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. دغه روسي پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اړه یادونه پکې شوی و، ومو غوښتل چې همدغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریک کو. لنی کمرغه اډیکه مور سره روغه شو او خاغلی زواک دغه ستونزو په اړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په پرسته کې لایوی خط وسلوال مخالفینو په جنوبی او شمالي ولسوالۍ باندې ډېر فشارونه وارد کړل، او دغه ځای په غوساهو کې دني مکتبونه سرکونه وران شول، مکتبونه لمن زولاړل بند شول، او د صحت کلینیکونه ته په ولسوالۍ کې او په ساحو کې بند شول، او یا هم د غوښ کلینیکونه تخریب شول. د ماينونو لکابل چې وسلوال مخالفینو کې خودلې وو، د مخل وخت نه هم هڅه شوې دي، کوششونه شوې دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه، بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پرې کې چې موجود وي، د هغو د حل ځلو لپاره، د هغو د حل لپاره هلې ځلې شوې دي. د مرکزی ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزی حکومت سره په دې باندې کار شوی دی. خو د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توانېدلې وي هغه ستونزې مو ورته حل کړې دي. خو دا منو چې مشکلات به وو، په دې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلات د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې، چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو، هغه ستونزې چې د ښوونکو، یا هم ترڅنګ د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، هغو د حل لپاره خپلې حل ځلې او اقدامات وکړو، او تر ډېره بریده موږ توانېدلي یو چې دې ته د پای ټکی کېږدو. حل ځلې شوي دي، مګر تر ډېره بریده هغه حل ځلې چې موږ ولایت مقام ادارې کړي دي، بیا هم د هغه حل ځلې په وروستۍ کې د جنګونو لکابل چې وسلوال مخالفینو په غزا باندې باندې بریدونه کړي دي، او بیا هم د ماينونو د ښخولو لکابل په غزا ساحو کې دغه حل ځلې بیرته د خاورو سره سمې شوي دي، او هغه ځایونه بیرته خوندې تړل شوي دي یا تخریب شوي دي، او بیا هم د شاګردانو په مخ باندې تړل شوي.
ځواک سره تاسو ویل چې کارونه شوي ولولې هغه نامنې ګواخړي دي، دغه کارونه څه تضمین موجود دی چې مثلا کوس بیا کارونه کیږي، نوې هڅې ورته پیل شوي دي، سبا دا بیا هم نامنې ونه ګواخي؟ آیا د من د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استنادم چې لمړنۍ شرط د څه شوې دي، اوس مهال د من امنیتی وضعیت په څه حالت کې ده؟
موږ د هغه ساحو کې چې هغه ځینو کې وسلول مخالفینو کوم بریدونه کړي دي، او یا سم کوم ساحه یا ولسوالۍ د ساحه د وسلول مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي، په دې باندې هم اوس کار روان دی. نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی، حالات نظامی برخه باندې فعلاً ډیر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دی، هغه عملیات چې لومړی پړاو یې پای ته رسیدلی دی، ښاری کمربند ټولې ساحې مستحکم شوې دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي، او د دې ترڅنګ اوس د ولسوالیو، د جنوبي ولسوالیو اورسته د شمالي ولسوالۍ لپاره هم اقدامات نیول شوې ترڅو په دې برخه کې د افغان مسولینو لپاره څخه د افغان ځواکونو د ټولو مسولینو وروسته په خپل پراس کې جناب ولی سید چې دغه په حل ځلو باندې ترڅو نظامی حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزی ادارې هم همدغه د چې باید په نظامی برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نه خواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی او ان شاء الله حل ځلې به کیږي چې مرکزی ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کیږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغه ته به د پای ټکی ایښودل کیږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو، له دې سره بیا هم د پیغامونو ورشو، ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه همایون همت زبد ولایت نن تاسو ته پیژدم. تر هر څه نمسته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته می خواهش تا دی چې د لوړپو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د بیاری او د خغو دمو چې دا به بندو کم پروژه عملي شي، دغه کچيري وڅکا شروع شي نو به شي، ځکه چې دا د ژنې پر رسیدو سره سناڅو به کچيري په دغه کوچ پیدا شي، هغه به راوګرځول شي، ځکه چې د اوبو صفحه ډیره چې څه د پزابل کې خلک به چشم په اوبو سي به حیران سي. د تیر کال په واسطه هم په رقم کچيري دغه کال هم جریان پیدا کی، فکر نه کوم چې خلک به چشم اوبو پیدا کی. نو دا کومه پروژه چې دلته عملي شوه منظور شوی ده، دغه د تورې د غونډۍ د بند په نامه باندې دي، دغه کچيري وترل شي نو دغه د ژمي پر رسیدو سره به دغه اوبه راوګرځول شي، او کچيري کار شروع نه شي دغه ژمي هم کچيري دغه ستیر شي نو دا اوبه ولاړ شي. نو فکر کوم چې پر اپلین کال کې به خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دغه د زبل ولس او ډېر زیات باغونه به وشي، ډېر زیات خلک توانیان شي. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
الو، شکلایم دغه دی زما د دغه چې له پخوانی سابو د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې له معنا چې په لنډ وخت کې به په دا څو ولایتونو کې معنا برق دغه سیرا دي، خلک یې سپینږرې کړه، خلک یې دغه کړه چې در داوسه پورې د دوی دوم کال درېیم کال څوم کال دی چې در داوسه دوی کوم ولایتو ته کومه ساره او کومو دغو ته برق ورکړي، کومه دغه تار ساباتي ورته دغه چې د هغه په برق سره د دوی ولمز د کم دولت سره او د کم دولت سره اوس دوی د کم دولت سره اوس دوی ګرد په دغه تور شپو کې شپې سبا کې. سلام علیکم.
سلام علیکم. دو ارپان لا ارپان زابل ولایت نه خبره کوم. زمیراله یو شی مونږ دا کوي دغه حکومت چې موږ سره مرسته وکړي، لکه شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه شته، نه د موټرو کارونه شته، نه پاپریکې شته، نه حکومت موږ سره یو کومک کړی ده. دغه ډالرې راځي دانه ته ذخیره کوي، را ویې باسي دا زما یې راوړي دلته کارونه پې وکړو. ته وږې دا یو لاک پلار تلا سره زانې نهشته. وسلام، ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو، دا ودا ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې تاسو اوریدله، ل دې سره ستاسو خبرونه کوربا اجمل تورمن له تاسو اجازه غواړي. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د پردورا باندې جون